The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Srimushe The Voice of America Diva Radio Padir Sata Khabri Khparwana Kedata The Rahman Bunjare Srimushe Vyama Nanda کال دوزرا ولسم د مئی د میاشت شپاړسمه نیټه په پاکستان کې د نهې ورځ د سهار شپږ او افغانستان کې پنځه بجې دي او دلته په امریکا کې د مئی پنځلسمه نیټه د ګل روز او د شپې نهه بجې دي. اول د وړاندې کوم د اوسو د خبرونو سرټکی. د پاکستان د باندینو چارو وزارت وایي وزیر اعظم نواز شریف او د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ به په لومړي ځل په سعودي عرب کې لیده کاته کوي. او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د عیلي بدلون لپاره راتلونکي جمعې په ورځ قومی اسمبلی کې د حکومتي تجویزونو وړاندې کولو امکان دی. د قومی اسمبلی نه غړی شاجی ګل وای
او کمیټه به په دې باندې په درې ورځو کې خپل رپورت مکمل کوي او د جمعې په ورځ باندې به ټیبل کوي او جمعې په ورځ باندې به په دې باندې موټینګ کوي.
او هلته د سور صلیب نړیوال ادارې د ګل پورز ولی دی په یمن کې د قی دست یا هیزې ناروغي یو سل اتیا کسان وچلی دي. د پاکستان د باندینو چارو وزارت وایي وزیر اعظم نواز شریف او د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ به په لومړي ځل په سعودي عرب کې لیده کاته کوي. د یو ایس عرب اسلامیک غونډه په شلمه مئی شروع کیږي خو چارواکو د ملاقات نیټه وخت او موضوع نه دی په ډاګه کړي. د دې څخه وړاندې صدر ټرمپ او نواز شریف په ټلیفون خبرې اترې کړې دي. د پاکستان ډان رسپانی د صدر ټرمپ د کال 2019 یو ټویټ خپور کړی دی چې وایي پاکستان د امریکې دوست نشي کېدلی. خو د صدر ټرمپ د نواز شریف سره د ټلیفون په وخت د شو خبرو څخه څرګندېدله اوس د ټرمپ خیالات بدل شوي دي. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د عیني بدلون لپاره د راتلونکي جمعې په ورځ په قومي اسمبلی کې د حکومتي تجویزونو وړاندې کېدلو امکان دی. د قومي اسمبلی غړی شاجی ګل وایي تمه لري دا بل به پاس شي. حاجی شاجی ګل ډیور ډیو ته په امریکا کې ویل د حکومت بل تیار دی او دا وخت یې کمیټه کتنه کوي. هغه زیاته کړه د درې ورځو کتنې وروسته به کمیټې رپورټ ورکوي او بیا به د جمعې پر ورځ قومي اسمبلی ته د رای لپاره لاړ شي. هغه تمه څرګنده کړه کېدای شي هم په دې ورځ دا بل پاس شي او په پاکستان کې په لومړي ځل باندې د پاکستان په قبایلي سیمو کې آئینی اصلاحات نافذ شي. د سور صلیب نړیوال ادارې د ګل پورز ویلی دی په یمن کې د خی دست یا هیزې ناروغۍ یو سل اتیا کسان وژلي دي. د ګرمې آب هوا په هیواد کې دا ناروغي د 28 اپریل څخه خوره شوې ده. په سر خار سنا کې حکومت د بیړني حالاتو اعلان کړی دی. په تیرو دو کالو کې د حوثي یاغیانو او حکومت ترمنځ جګړې د لاسه په هیواد کې اړې ګړې دي او نږدې 8000 کسان وژل شوي دي. په پاکستان کې نیول شوی هندوستاني کلبوشن یادو د سزا ودرولو لپاره هندوستان د انصاف نړیوال عدالت ته خواست ورکړی دی خو پاکستان وایي دا قضیه په نړیوال عدالت کې نشي کېدی. د پاکستان سرکاري وکیل نړیوال عدالت ته ویلي دي د کلبوشن مسله بیړنۍ نه ده او دا د جنیوا کنونشن لاندې د نړیوال عدالت په اختیار کې ناراضي. د نیدرلینډ په سر خار هیګ کې عدالت د دواړو خواو دلیلونه اوریدلي دي او وایي ډیر زر به فیصله واوروي. پاکستان وایي کلبوشن یادو هندوستاني جاسوس دی او په پاکستان کې جاسوسۍ په تور کې نیول شوی دی. هندوستان وایي یادو سوداګر دی او پاکستان د ایران څخه اغوا کړی دی. یادو د هندوستان په نیوی کې کار کوي او په پاکستان کې د گرفتارۍ په وخت بیان ویلی دی د هندوستان جاسوس دی. ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې د جګړو له امله یوازې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې تر 280 څخه زیات ماشومان وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو ماموریت یا یوناما ویل چې په یاد موده کې 240 نور ماشومان ژوبل شوي هم دي. د ماشومانو د مرګ ژوبلې 20% د ځمکنیو جګړو او پاتې نور د مخالفینو د چاودنو د حکومت پلو ځواکونو لخوا د هوایي بردونو په وجه شوي دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې د شمیرې په زیاتېدو سره اندېښنې څرګندې کړې دي. دوی په جګړه کې له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه کړې ده چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په برخه کې دي ټول لازم اقدامات ترسره کړي. په وروستۍ پیښه کې د یکشنبې په ورځ په ختیځ لغمان ولایت کې په یو کلي کې د هوان په لګېدو د یوې کورنۍ 15 ماشومان وژل شوي دي. همدا او تر دې دم مهم او تفصیلي خبرونه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو خبری خبرونه ده. راتلونکي خبرونه چې نیم سات کې شروع کیږي د بی بی شیرین خبرونه ده او د یوت خبرونه ده. په دې کې به قربانوي شهزاده او کلسوم کاکړ تاسو په دې خبرونه کې د ټلیفون د برخه غستې شي. دا خبرونه په انټرنیټ باندې www.divaradio.com او فیسبوک وی او ایډیو باندې په ژوندې بڼه کتلی هم شي. دا خبرونه په سټلایټ ایشیا سیٹری فریکوینسی 0000 میگاہرٹز باندې هم راځي. قدرمن اردن کو پن روزی خبرونه کې یو شپه مهم رپورټونه لرو. خو تر ټولو اول د پاکستان د وزیر اعظم او د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په شلمه مئی په سعودي عرب کې د کېدونکو غونډې په وخت ملاقات پر سر یو رپورټ چې زموږ همکار اشفاق مومند وړاندې کوي.
خو ششپاګ مشتي وړاندې په ټلیفون د خبرو اترو کولو وروسته په لومړي وار به دی اونۍ د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ سره مخ په مخ لید کاته کوي. د مې میاشتې په 28 نیټه په سعودي عربستان کې د امریکا او د اسلامي نړۍ خوښ اصلي رش ملکونو مشران غونډه کوي. د اېکسپرس ورځپاڼه ویلي چې ورته د خارجه وزارت یو چارواکي د دې خبرې پخلی کړي چې د وزیر اعظم او امریکایي صدر ترمنز د غونډې یو اړخته امکان دې ناشته وشي. کچاري دا غونډه کېږي نو د دواړو ملکونو ترمنز همکاري په سیوا کولو سیمه ایز او نړیوال امنیت باندې د بحث امکانات دي. د پاکستان یو مستند چارواکي چې غواړي نوم یې سرګن نشي د خولې ورسپانه لیکي چې د امریکایي صدر سره د لیدو کتو لپاره وزیر اعظم میاں نواز شریف په لټیاري شروع کړی دي. د ویلي چې په تیاریو کې د افغانستان په حق له د پاکستان د ریز او هند سره د تاوتریخوالي سیوا کېدو خبرې شامل دي. د پاکستان چارواکي ګمان کوي چې په دغه دواړو خبرو کې امریکا خپل لوی رول لوبولی شي. د امریکا د صدر یو نږدې ملګري په اولسي کې څرګندونه په نږدې کې کړې ده چې د هند او پاکستان خرابیدونکو اړیکو بیرته سمولو کې امریکا امید دې مداخلت وکړي. د امریکا صدراتي ټاکنو نه وړاندې داسې ګنګوسي وو چې که صدر ډونلډ ټرمپ کامیابی ترلاسه کوي نو د امریکا په خارجه تګلارو کې د سخت دریځ پالیسیو مخې ته د راتلو امکانات شته. خو د کامیابۍ یو هفته وروسته یې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف سره په ټلیفون باندې خبرې اترې وشوې او د هغه د حکومت ستاینه یې وکړه او د هغه د خولې د وزیر اعظم دفتر نه جاری شوې بیانیه کې ویل شوې دي چې د خوندور ملک خوندور ځای او د خوندور خلکو سره لیدو لپاره تګ به یې ډیر خوښ وي. د ټلیفون خبرې اترې د وزیر اعظم د دفتر په بیانیه کې خبرې کړې شوې دي چې پکې صدر ډونلډ ټرمپ وزیر اعظم میاں نواز شریف څخه غوښتل دي چې پاکستانی خلکو ته دا پیغام ورسوي چې دغه زبردست خلک دي او په دغه کې د میاں نواز شریف د حکومت ستاینه هم شوې او ورسره زر تر زره د لیدو خبره هم شامل ده. خو د صدر ټرمپ دغه وینا څخه وړاندې چې کله هغه صدر نو جوړ شوی د پاکستان په حق له ویناګانې بیخي بدلې وي. ولې د واک اخستو وروسته هغلی ټرمپ د دغه یو ټلیفون نه علاوه بل هیڅ کوم قسم خبرې د پاکستان په حق له نه دي کړې او نه د ملک کوم چارواکي سره لیده کاته شوې دي. ځینې څېړنکار په دې دریځ دي چې که پاکستان په حق له نه وینا شوې ده خو چاري منفي خبرې هم د پاکستان په حق له دخلي نه دي وتلي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د امریکایي صدر سره په داسې حال کې لیده کاته کوي چې د امریکا نوې حکومت د افغانستان لپاره په نوې تګلاره جوړولو باندې غور کوي. افغانستان لپاره د امریکا پوځي سازو سامان مرستې او د امریکایي عسکرو په افغانستان کې اضافه کولو خبرونه دی وخت په مطبوعاتو کې خپاره کیږي. کچاري په افغانستان کې امریکا خپل تګلارې ته کتنه کوي نو د ګاونډي ملک پاکستان اندېښنې به هم د امریکا په نظر کې وي.
اوس د پاکستان په قبلي سیمو کې د اني اصلاحاتو په اړه رپورت درته وړاندې کوو. تاسو ته به یاد کړو چې د پاکستان قبلي سیمې 20000 کرمټره علاقه لري. دا د پاکستان د جوړیدون را په دې خو د پاکستان د قانون آئین نه محروم دي او هلته چاته د اپیل وکیل او دلیل حق نه دی ورکړل شوی. نه هلته یو یونیورسټي شته دی، نه تعلیم کم نظام شته دی. هلته د جګړو د لاسه خلک کډوال شوي دي او د ملیونو په شمېره کې د کور نه بهر ژوند تیروي. د هغه ځای خلک اکثره د پاکستان نه غوښتنه کوي چې دوی ته هم د پاکستان د نورو ښارونو لکه پېښور، کوټه، کراچۍ او لاهور پرنګ آئینی اصلاح آئینی اختیارات ورکړل شي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه پورې په دغه اختیارات ورکولو کې ناکامه دی. هم په دې ډول کې کېدونکې غونډ رژمي پورس کیږي او په دې حق لا نن د ډیور ډیور سره د خبرو په وخت د هغې سیمې نقامي اسمبلی غړي شاه جګل ویلي دي تمه کوي دا ځل به حکومت دغه بل منظور کړي. دا مرکه ورسره نوشروان کلندر کړې ده.
دا کمیټه ته ریفر شو او کمیټه به په دې باندې په درې ورځې کې خپل رپورټ مکمل کوي او د جمعې پورس باندې به ټیبل کوي او جمع پورز بانے با پدے بانے ووٹنگ کی گی. خو چی کم پاٹے یا کم پارلیمنٹیرین دے دغ ریفارمز حمایت ونے کی آغا با دے قبائلو او د پښتنو او د پاکستانیانو مجرمان وي.
ها شاه جګول صاحب د دوو بیلونو په شکل کې وړاندې شوی لري دا مسوده، کله دغه تفصیل لګورونکو ته وایي؟
دوا بیلونو یو دی آئینی امینمنٹ چې په کم کې د صوبایي اسمبلی سیټونه قبایلی عوامو ته ورکول دي، او یو د های کورټ او سپریم کورټ ایکسټینشن. دا زمواري په قانون کې د لا منسټر لا انجسټس منسټر راځي هغه زاهد حمید ته وړاندې کړو. ما ته خیال چې هغه اډینس نمبر 29 دی، او اډینس نمبر 30 چې دی هغه ریواج ایکٹ چې دی. ریواج ایکٹ از مین چې ڈی آر سی چې کم د خیبر پختونخوا کې کم الټرنیټ د جرګې سیستم دی، هغه ډسپیوټ ریزولوشن کونسل په نوم باندې هغه عبدالقادر بلوچ صاحب وړاندې کړو، اور ان شاء الله په دواړو بلونو په دواړو بلونو باندې به د درې ورځې ډیبیټ په سفرن منسټری کې کیږي، او په دوه واړو ورځو کې به لا منسټر زاهد احمد صاحب هم په دې میټینګ کې موجود وي.
دا دواړه بلونه اوس یوې کمیټې ته تللی دي که دا قانون وزارت ته بیل تللی دي؟ سفرن وزارت ته بیل
نه جی، زمونږ فاټک قبایلی علاقه چې په دغه موجودہ نظام کے دے سفران منسٹر انڈر راضی نو کا قانونی امینمنٹ کی گی آغا قانون دے قانون وزیر بم دا سفران منسٹر تا راضی خو پا دا بل باندے با کنسنسس جوڑا ول او پا دے کی کمی خامیانی آغا ختم ول آغا دے سفران منسٹر جمعوری دا آغو پا رولز کی راضی نو دا میٹنگونا با طول پا سفران منسٹر کی گی خو دے قانون وزارت بے ہم چیار کئی
او پدې کې دا خبر شامل دي چې کال 2013 کې چې عام انتخابات کیږي نو د صوبایي اسمبلی سیټونه به د پټاله لپاره په خبر پښتونخوا اسمبلی کې وي؟
بالکل جی، دا خبره پکې په پرایورټي باندې شامل دي، او په دې خبره باندې نن د مولانا صاحب او زما جړه پم په دې وجه باندې وشو چې هغه به زما د حکومت سره دا خبره شوی وای چې تاسو به 15 کال پس مرجر کوي، نو ما ورته وویل چې تاله چا حق درکړی دی چې ته د 60 کروڑ عوامو پیسې لی په بند کمرو کې د خپل اتحادی سره کوې، دا خو دا حق ته په کم قانون په کم عین باندې دا خبره کوي چې زما د حکومت سره دا خبره شوی وای په بند کمره کې؟ ته خو د دغو عوامو مجرمې، الفاظ زما په خوله نه راځي چې تاسو د عوامو سره غداری کړی، د ملک شاهین سره غداری کړی، چې ته د خپل سیاسي پوینټ سکورینګ لپاره د خپل سیاسي کیریئر مضبوطېدو لپاره ته په بند کمره کې د خلکو سره میټینګونه کوي، او بیا راځي او په هاوس کې په سرګنده باندې په فلور باندې دا خبره کوي چې زما د حکومت سره څه کمیټمنټ څه وعده شوی وي. نو په کار خو دا وای چې کله تا حکومت سره خبرې وکړې دا د قبایلو خبره وه، په کار دا وای چې ته په میډیا راغلی وای، په میډیا باندې ته راغلی وای، او تا د ځان سره قبایلی پارلیمنټیرین چې ستا د پارټۍ یو ایم این ای یو سینیټر شته هغه د ځان سره ودرولی وای، او په میډیا باندې کلیئر کټ خبره کړې وای، خو تا د قبایلو خبره نه کوله، د خپل مفادو خبره کوله چې منسټر نه دی پغسی
د پاټا د پارلیمان د غړو ترمنځ دا چې کوم مسوده پارلیمان ته وړاندې کړی شوی را د ټولو په اتفاق شته کنه د چا په اختلاف هم شته؟
په دې باندې اختلاف نشته، تحفظات ضرور شته چې کم قانوني تحفظات وي یا عیني تحفظات وي، نو او د عوامو د بینیفیټ ته پاره نو هغه خود هغه حق جوړیږي چې حکومت سره پاغه باندې ډیبیټ وکړي، پاغه باندې خپل سټین وخت. خو تر اوسه پورې دا پکچر کلیئر نه دی چې څوک په مخالفت کې راځي. زه وایم چې ډېر بد قسمت وي چې په دې سټیپ کې د هغه په تاریخ کې د نمونه اولی کله شي هغه د قبایلی عوامو مجرمان دي.
ډېر مننه شاه جګول صاحب.
مهرباني جی.
افغانستان کې په تیرو 100 میاشتو کې نړیوال رپورټونه وایي چې په مرګ جوبلو کې د ماشومانو د وژلو کچ چې داسې واشوې ده. ملګرو ملتونو په دې فکرمندې ښکاره کړې دي، او د جګړې کوونکو نه یې خواست کړی دی چې د ماشومانو او د عامو خلکو د وژنې د نزانو ساتي لاس ته واخلي. زموږ همکارا کلسم کاکړ پی رپورټ راکوي.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې کال 2018 په لومړیو څلورو میاشتو کې 280 زیات ماشومان وژل شوي دي چې دا شمېره د کال 2016 په پرتله 20% زیاته شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر دغه راپور د دوشنبې په ورځ خور کړی. دغه راپور وایي چې کال 2009 زرا په دې خوا د ماشومانو د وژل کېدو تر ټولو لویه شمېره هم دا ده. د یوناما دفتر وایي چې د روان کال د جنوري د لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر 1 نیټې پورې 283 ماشومان وژل شوي دي او 204 نور ژوبل شوي. په دغه وژل شوو ماشومانو کې 20% د ځمکني جګړې له کبله وژل شوي او نور په جګړو کې د پاتې شوو چاودېدونکو موادو د حکومتي قواوو اوي عملیاتو او د وسلوالو د خوځښ خړل شوي ماينونو وژل دي. یوناما وایي شش کال د ماشومانو د وژنو زیاتوالی دوی اندېښمن کړی دي او له ټولو خواوو ځای غوښتنه کړې ده چې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره دي اقدامات وکړي. په دغه پیښو کې تازه پیښه د یکشنبې یا اتوار په ورځ د لغمان په ولایت کې سوې ده چې پکې 15 ماشومان د یوې کورنۍ وژل شوي. ځایي چارواکي وایي چې دغه وژل شوي ماشومانو عمرونه د 16 تر 12 کلونو پورې وو. د یوناما مشر وویل چې یو کورنۍ په سعودي کې کوکې تباس وه. دا درتدونکې پیښه د روان کال د پیښو یوازنۍ پیښه ده. همدغه ډول نورې پیښې هم مخته راغلې. یوناما زیاتوي چې په کال 2018 کې د ماشومانو په وژل کېدو کې زیاتوالی راغلی ده چې سبب یې د خلکو د اوسېدو په سیمو کې په غیر مستقیمه توګه د چاودېدونکي مواد استعمالول دي. د دې پر سر د غیر قانوني وسلو استعمالول هم د ماشومانو د وژنو سبب کیږي. د یوناما راپورټ وایي چې 200 زیات ماشومان سخت ژوبل شوي دي او دا د هغوی پر ژوند ډیر بد اثر لري. په دغو کې د لاسونو د پښو ځای کېدل هم شامل دي او دا هم سي ځینې ماشومانو د خپلو وروڼو خویندو وژل کېدل لیدلي. کورونه یې تباه کېدل او بې کوره کېدل یې په خپلو سترګو لیدلی دي. د دغه ماشومانو د ټول عمر لپاره به دغه پیښې نسي ویری. طالبانو خبرداری ورکړې ده چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به جګړه خپروي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو په لیږلو غور کوي.
چین په نړۍ کې د یو سړک او یو بیلټ لاندې د منصوبې تیر ورځ د اعلان پوخ ویلو چې په ټوله نړۍ کې به د اربونو ډالره سرمایه کاری کوي او هم دې سره به په ټوله نړۍ کې ټول خلکو ته ګټه ورسي او وایي چې د چا مخالف نه دی. په چین کې په دې غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم شریکو او هغه اول چې پاکستان د سی پی کې چین پاکستان اقتصادي لارې نه ډېرې ګټې پورته کوي او ټول پاکستانیان په دې صلاح دي. ولې په پاکستان کې اوس هم ځینې تنظیمونه او قامپرست ګوندونه وایي د پاکستان په دې منصوبه کې ګټه یوازې پنجاب ته رسی. پچین کې د غونډې نور حال برا کوي ډیوري ډیو همکار شهبزاده.
د چین صدر زی جنګ پینګ ویلی په یو سیما یو لار دو ورځنۍ غونډه کې برخه اخیستونکي هیوادونه په دې راضي شوي چې د 280 اهدافو یو پلان به عملي کوي. د دغه دو ورځنۍ غونډې په اخیری ورځ د چین مشر ویلی د دیرشو هیوادونو مشران په یو ګډ اعلامیه کې په دې راضي شوي چې د ښکارا نړیوال اقتصادي او د آزاد تجارت د پرمختیا لپاره به کار کوي. د چین د پرمختیا په دغه پروژه کې د چین اروپایي ایشیایي هیوادونو په ګډه د کار کولو او یو بل سره تړلو باندې زیات پام ګرځول شوی دی. په دغه منصوبو کې د سلک روډ اقتصادي بیلټ او سمندري یا میری ټایمز سلک روډ هم شامل دي. دغه هر څه ښایي چې چین دا مهال په نړیوالو لانجو کې لوی کردار لوبول غواړي. ښاغلی جی په دې خبره زور ورکړی چې چین به د نظریې په بنیاد مرستې نه کوي او نه به دغه بیلټ اینډ روډ منصوبه د سیاسي مقصدونو لپاره کاروي. د چین د دغه منصوبې مخالفین دا اندېښنې لري چې د دغه لوی منصوبې به ډېر لوی علاقایي سیاسي اثرات وي. د چین صدر ویلی زمونږ په دغه منصوبه پوره باور دی او دغه ډیره ګرانه منصوبه ده چې پکې د یو بل سره همکاري ډیره مهمه ده. که څه هم په دغه غونډه کې برخه اخیستونکو سلو هیوادونو او ډلو د چین دغه ګام هرکلی کړی چې تجارت ته وده ورکول بعد په نړیوالو اړیکو کې هم رول ولوبوي. د دغه غونډې د ګډون کوونکو غبرګون شریک وو. یو شمېر هیوادونو خپل غړي لیګلی یو خو په سرکاري توګه د دغه پروژې ملاتړ نه دی کړی. په دغه غونډه کې د امریکا او شمالي کوریا غړي هم وو. د امریکا او جرمني په شان هیوادونه په دغه منصوبه کې د شفافیت او په برابرۍ زور ورکوي. جرمني د یو هیواد په حیث په دغه کې برخه نه ده اخیستې، خو د جرمني یو شمېر کمپنو ژمنه کړې ده چې د دغه برخه به جوړیږي. د جرمني د اقتصادي اړیکو او توانایي وزیر چا چې په دغه فورم کې ګډون کړی ویلي دا خبره مهمه ده چې معلومه کړو په دغه برخه کې به څه جوړیږي او څنګه به کار کوي او د هیوادونو او کمپنو برخه به پکې څه وي. د اتوار په ورځ د چین صدر خپله ژمنه بیا تکرار کړې چې دغه پرمختیایي پروژې سره به ترهګرۍ او غربت شانتي مسلو مخه ونیول شي. د چین لخوا د 900 بلیون ډالرو دغه منصوبه به د سړکونو او سمندري لارو په ذریعه سیمې یو ځای کوي. چین د دغه منصوبې تر ټولو لویه برخه ورکولو ژمنه کړې ده او د 1.3 بلیون ډالرو ورکولو اعلان یې کړی. تیر کال د چین یو شمېر کمپنیانو په بهر هیوادونو کې 170 بلیون ډالر مصرف کړی وي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو با دا خبری خپرونه پر ریډیو اورئ. ور سره سره سو لزو کې زموږ بر خپرونه سهار په غیر شروع شنو په انټرنیټ هم ور دي شي www.divaradio.com. دې سره سره دا خبرونه به تاسو په فیسبوک وی او ای ډیوا باندې هم نیخ په نیغه په ویډیو لینک باندې ګورئ. زموږ دا خبرونه په انټرنیټ نه علاوه ایشیا سیټری فریکوئنسی 0000 میگا هرتز باندې هم قتل کیږي. قربان به وی شهزاده کلسم کاکړ اوس په بوزو شام تا چرته چې یو رپورٹ تیار کړی دی زموږ همکار وکیل خان دلته وړاندې کوو.
په برتانیا کې موجود د شام د بشري حقوقو سارنه کوونکې ډلې ویلي چې 13 ورځ وختي په البوکمال ښار کې شوې د هوایي برید ښکاری داسې چې د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف لخوا شوي. څوک چې د کال 2014 اخرې راهیسې داعش په هدف کوي. په سمدستي ډول د ائتلاف لخوا د دغه برید په اړه سندي ویلي شوي چې پکې 30 کسان وژل شوي دي. خو یاد ائتلاف په تیرو وختونو کې ویلي وو چې د کله څخه دوی د داعش پر ضد خپل کمپاین پیل کړی د دوی د عملیاتو له وجې کې دي شي د 3.5 نه زیات عام ولس وژل شوي. د بشري حقونو ډله دغه شمېره د دینه زیاته ښایي. د 13 ورځې د برید یو ورځ وړاندې د ملګري ملتونو استازي ستیفن دی مستورا د جګړې د خاتمې لپاره د امن خبرو اترو یو بل پړاو تیاریانې کولې. استازي 13 ورځ ویلي چې نوموړي د جمعې یا خالی د ورځې پورې د جوړجاړي تمه لرله او زیاته کړې دا چې د روس او ترکی په مشرۍ کې په وړه کچا ډزبندي تر هغې پایدار نه شي کېدلې تر څو چې په سیاسي کچه پرمختګ نه وي شوی. د دېړ باندې د اتوار پر ورځ لږ تر لږه 1500 شامي یاغیانو او د هغوی کورنو د دمس سره نږدې یوه بله ولسوالي په داسې حال کې پرېښودې چې د شامي صدر بشار الاسد پوز او د هغوی اتحادیانو په سرخار مکمله قبضې لپاره زور ورکړیو او د دغه سیمې نه نږدې 15 کال وروسته په اول ځل ګیرا اچولې. سرکاري میډیا او اینی شاهدینو ویلي چې د حکومت لخوا د کوبان سیمې د نیولو نیمر ورځ وروسته د خلکو لخوا سهار وختي د سیمې پرېښودل پیل شوی وو. حکومتي ځواکونو د دمشق په شمال او ختیځ کې پرتو ولسوالو بیرته قبضه کولو لپاره د 1300 میاشتو راهیسې زور ورکړیو او پوهان وایي د شام پوز د دریو ضلعو ترمنځ خورو سرنګونو معلومولو او تباه کولو وروسته دغه کامیابي تر لاسه کړي. په عیني حال کې چې ولسی جګړې د سرخار سره خوا ته زور نیولې وو د کوردش په مشرۍ کې شامی ځواکونو د هیواد په شمال کې د تندرو ډلې داعش پر ضد عملیاتو له زور ورکړي. د شام د بشري حقوقو سارنه کوونکې ډلې د راپور تر مخه په دریم ورځ پر لپسې د امریکا مرستل لرونکي د شام ډیموکراتیک فورسز یا اس ډی اف او د داعش د وسلوالو ترمنځ انخطې روانې دي چې په اړه د مرګ جوبلې کم راپور نه دراغلې. خو اینی شاهدین وایي چې په سلګونو عامولس د اس ډی اف د جنگي کرخې اړخته کړي کړي. سارونکو د تیر خالی پر ورځ ویلي وو چې د اس ډی اف ځواکونو د رکا اړخته 4 کیلومتره پر مختګ کړي او د اس ډی اف د ویان تر مخه په راتلونکي سو میاشتو کې به ټوله سیمه کې عملیات سرته ورسوي.
اوس بدرتا سو شبو کې منګا ادارې وړاندې کوو خراتلون کې خبرونه موجود ده چې اردن کې په خبرې کوي. اردن کو تاسو په ټلیفون نه کولای شئ تاسو د خوخي چې کوم موضوعات په غوږ باندې خبرې کولای شئ. زموږ همکاران شهبزاده او کلسم کاکړ به تاسو ته مقدر کوي چې خپل زړه حلونه وایي. اوس د وړاندې کوي ادارې چې د حکومت نظر سرګندوي.
د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د امریکای د خارجه چارو د محکمې د پروګرام ترمخی د النصرا فرنٹ یا د اے این ایف ترهګر ګوند مشر د محمد الجولانی د پیجنګلنی یا د هغه د درد درک په باب لور کې دونکو معلوماتو باندې لس ملیون ډالر انعام اخوده شوی دی. النصرا فرنٹ د شام د القاعده څنګه تنظیم دی او په لومړي ځل د دوی په یو مشر انعام اخوده شوی دی. الجولانی په کال 2014 کې دولت اسلامیه سره د زړه بدې دوه ورستو د القاعده د مشر د ایمن الزواهری د وفاداری اعلان وکړو. د په کال 2014 کې جاری شوی یو ویډیو کې د القاعده د ایمن الزواهری ستاینه کړې ده او د اے این ایف د نومې د جبهه الفتح الشام اخودو اعلان وکړو. د الجولانی په مشرای کې اے این ایف په ګرد شام کې یو شمیر ترهګر حمله کړې دي. وایي چې د کال 2015 په اپریل کې اے این ایف په شام کې د یوې چوکۍ نه 300 کورد خلک وتښتول چې وروسته بیا پرې خودل. اے این ایف د شام د ادلیب صوبې په دروز کلي کې د شلو عامو خلکو د قتلان ذمواري هم قبول کړې ده. اے این ایف په کال 2014 کې نورو سغدري د مخالفو ګوندونو سره په شریکه حیات التحریر الشام یا ایچ ٹی ایس نومی تنظیم جوړ کو. اے این ایف نن هم په شام کې د القاعده یو ذیلی تنظیم دی او جولانی مشر دی. د امریکای د خارجه چارو محکمې په کال 2014 کې اے این ایف یو خارجي ترهګر تنظیم اعلان کړی دی. هم په دغه کال ملګرو ملتونو هم اے این ایف د بندیز لګیدونکو ملکونو او تنظیمونو په فهرست کې شامل کو. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام په کال 1940 کې شروع کړی شوی دی او دغې نه راپدې خوې د اتیاو نه زیاتو خلکو ته د 125 ملیون ډالرو نه زیات رقم ورکړی دی. دې خلکو ته دا انعامونه د ترهګرو په باب لا د صحیح معلوماتو په ورکولو یا د ترهګرۍ د کارروایو ان په وخت د مخنیوي په سر ورکړی شوی دی. د الجولانی په حق له نور معلومات د www.rewardsforjustice.net په وپانا ورکولې کې دی شي. د دې کس په حق له په ایمیل د معلوماتو ورکولو پته دادا ریوارډ فار جسټس واشنگټن ڈی سی 205-20-03-03 یو ایس اے.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ڈی سی 202-30 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویبپاڼه هم ورکولی شئ. د ویبپاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.